مشال رادیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او د 12 بجو په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم د یو ساته خبری خبرونه چې ریپورتونه پکې تاسو اوریدل شي خو لمړی به خبرونه ورو د ګل ایاز نه چې تاسو ته د پښتونخوا سیمی او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي له خبرونو وروسته د تا د ریپورتونو تفصیل وړاندې کوم را سره پاتې شئ
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د ناقانونه پیسو د سات نړیوالې ادارې پاکستان تر جون میاشت پورې په خړ ډیسک کې د ساتلو پریکړه کړې د پاکستان وفاقي حکومت د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان کړی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي د شام په ختیځ کې د ایران په لوبه ملیشو پر تاسیساتو یې هوایي بریدونه کړي دا خبرونو تفصیل د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف پر کړکړي چې پاکستان بعد د 2023 کال تر جون پوري په خړ لیست کې ساتي دغه پاریس میشتي نړیوالې ادارې د فروری پر 25مه د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې پاکستان وښتو مادو کې پر دریو په مکمل توګه عمل نه دی کړی پاکستان د 2013 کال لجون رئیسی د ادارې د سار په خړ لیست کې دی د یادې نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه پرونی خبري غونډې ته ویل چې په پاکستان به سخت سارنه برقراره وي نو موړي ویل پاکستان په ناقانونه توګه د پیسو لګولو او له ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د خکولو لپاره د پام وړ پرمختګ کړي خو ځینې جدي نیمګړتیاوي لا هم موجود دي بل خو د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د نړیوالې ادارې پریکړې وروسته بیګا په ټوټر باندې لیکلي چې د اف اے ٹی ایف په موجوده اکشن پلان 90% عمل شوه دی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرم په پیښور کې په شمالي بلوچستان کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ د شمالي بلوچستان په امیرلي کې د فروری پر 28مه وسلوالو د غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانی وژل به پرم په پیښور کې د خبرارانو په مرکز کې د بشری حقوقو کمیشن غړو په خبري غونډه کې د خزینه کارمندانو وژنه وغندل او له حکومت یې د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایي غوښتنه وکړه بلخوا امنیتی ځواکونو د فروری پر 28مه ویلیول چې په هغه پیښه کې ککړ مبینه وسلوال یې وژلی دی د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان وکړ شفقت محمود پرون په ټویټر باندې لیکلي چې هغه خارونو کې به هم ټولې تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کرونا وبا له وجې بندیزونه پرې لګېدلې دي نوموړي زیاته کړه چې ټولې تعلیمي ادارې به د کرونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي کوي چې له یو بل واټن ساتل تمبوزک وهل او د لاسونو مینځلو سهولت په یقیني کوي بلخوا په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغي له وجې نور 2 کسان مړ شوي پدې کې پدې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 2704 ته ورسید د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,000 زیاته شوی خو له دې ناروغي 15,200 زیات کسان بیرته رغیدلی هم دي د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې باثباته او پرمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د بارونو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ولیدل د ملاقات پر مهال قریشی د دوړو هیوادونو ترمن د لوړی سفرونو یادونه وکړه او ویلي خو دا چې د راشه درشبه د دوړو خیز همکاري او پیاوړتیا کې مرسته وکړي شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان په دوامدار ملاتړ ټینګار هم وکړ د افغان دولت د مذاکراتي وفد یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځن شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړه که د سولې اراده لري نادری تیر شپه د افغانستان ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دومره وخت تیریږي او پر اصلي مسایلو په مذاکرو کې پرمختګ نه کیږي نو واقعیا دا شک راولاړوي چې طالبان د جګړې اراده لري او که د سولې خاغلی ندری ویل چې د دولت وفد په هڅه وکړي چې په روان مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې اوربند پر ټینګښت بحث وکړي ځکه اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده او روسي خبر د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران په لوبه ملیشو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي د دفاع وزارت ویلي د فروری 25مه بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په جواب کې شوه پینټاګون ویل عملیات یو سرګند پیغام استوي چې ولسمشر جو بایدن به د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ساتنه یقیني کوي دا د مشالوري خبرونه
دا وګولیاس چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې د دغو ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. د ناقانونه پیسو سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان به دمګړې ته په خړ لیست کې ساتي. پاکستان د 2013 کال راهیسې په خړ لیست کې دی. په دې موده کې پاکستانی معیشت ته څومره زیان رسیدلی؟ اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي
اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت چې کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته.
د لادرکه کسانو د موندلو فعالین وایي د ورکو کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستانی پوځ د ویان تازه څرګندونو دوی خوشبینه کړي.
امید خوم دې زنه اوس خو بهر حال ات دی سیم ټایم موږ دغه وایو دوی به ځان راته پرو کوي هم یعنی خالي بیانات په اتحاد لپاره به دغه چیز چار نه وي.
د پېښور چټک بسونو د انتظام اداره ترانس پېښور وایي زربا په خر کې د زده کوونکو لپاره د بایسیکلونو نظام پیل کړی. زده کوونکي په ډېره سوي
یو فائدہ خوبنگ تو پر ادارہ جمعہ وقتلی مورننگ کے چلو انو در صحت خیال مطلب ساتھ لے گی باقی بسونا چیزی ایر خدی مطلب مفید دی زمانگ در پارا کرا ٹکسی والا سر مانگا خبر ایک انو دار چاہ مختلف ریٹ انو دی
په دې سربېره څو نور رپورټونه لرو. یو پکې دا دی چې په پېښور کې د میرمنو په اړه یو کلتوري ماښام شوی دی او همدارنګه په خوست کې د ونو بوټو د کرلو په اړه هم یو رپورټ لرو. د دې هر څه د اورېدو لپاره د مشال لړیو تر څنګ اوسئ. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کوي. د اف اے ٹی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو او ادارو 215 استازو برخه واخیسته. په رسمي شته ادارې تیر کال پاکستان ته په ګوته کړل شو څلورو څانګو کې لا نور کار کول وو چې پکې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو لخوا په عملي توګه د ښودلو چې دوی له ترهګرو سره د کیدونکو مالي مرستو تحقیقات او قانوني کاروایي کوي. پاکستان د 2013 کال راهیسې د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې شاملېدو را په دې خوا پاکستان ته له بهره سرمایه کاری کې ډېر کمی راغلی دی. نور تفصیل د اسرار محمد په رپورټ کې.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف اے ٹی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15 وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف اے ٹی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف اے ٹی ایف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترهګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثر دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي که څه هم دا ښه خبره ده چې اف اے ٹی ایف دا هیواد په خپل تور لیست کې وانه چولو. اکرام هوتی بیگا مشال ډیو ته وویل چې لکه نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه کوي او په دې ویره کې دي چې کچېری د ملک د یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان بے لسکت شوی دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت چې کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ټینکس دي هغه کړی ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه‌کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس برتله او پاکستان کې د سرمایه‌کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېده کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنت به کېده جی ڈی پی به خورېده نو هغه کارونه کم شو.
اکرموتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له څار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخدیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړ توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالي مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. نوموړي په زیرا ترت مشال ډوته ویل که څه هم پاکستان تر ډیره حده د ایف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم په ترهګرو او د دوی په تنظیمونو بندیزونه لګولي او مشران یې ورلا نیولي، خو په دې لړ کې لا هم نور ډیر څه کول پاتې دي. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي او باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ایف ای ټی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې 20 عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي ایف ای ټی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې ورته په ګوته کړي چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فروری په 2020 په شمالي وزیرستان میر علي کې د سلورو خزینه کارمندانو د وژنې غندنه کړې. د کمیشن غړو مدني فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې دا د میرمنو پر تعلیم او کار روزګار برید دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په برید کې ککړو کسانو خلاف دې سخته کاروایی وکړي او عدالتونو ته دې مجرمان وړاندې کړل شي. بلخو امنیتي ځواکونو ویلي وو چې په یاد برید کې ککړ یو مهم قومندان وژل دی. نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پروري په 28 نیټه په شمالي وزیرستان میرالی کې د سلورو هغه خزینه کارکونکو د وژنې غندنه کړې ده کوم چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کولو. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دی کې دا سلور زنانه چې وجلې شوې دي چې کم زموږ زنانه دي دا غي د روزګار او دا غي د تعلیم حاصلولو او د تعلیم ورکولو په حق باندې معاملات ظاهره زدای په ژوند خدا او دې مطلب دا دی چې دې د وجه با ډېر مشکلات شي خلکو ته په زنانه او په تعلیم حاصلولو کې او روزګار کې. موږ نه دا کتلې چې دا سه سور دا سیکټریان مرډرز شو نور دا ټایپ دهشتګردي ټارګټ کیلینګز شو هغه کې دا سه های پروفایل د غماندې ټررریسټ باندې یا مقدمه چلیدلې یا غي ته سزا ملو شي دا ډیره ضروری ده چې حکومت دا سیریسلی واخلي.
په خبری کانفرنس کې دوی په دغه پیخه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. خود پروري په درشتمه نیټه په میرالی سیمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا په ترسره شوی عملیاتو کې د حسن خان اورپی سجنا په نوم یو وسلوال په دغه عملیاتو کې وجل شوی وو او امنیتی ادارو ویلی وو چې دغه تن د دې سلورو خزو په وجلو کې لاس لرلو. خدا اورت فاونډیشن سره کارکونکي یوې فعالې سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې په دا ډول بریدونو کې ککړ کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانی ورکړي شي.
مونږ د ایکسترا جوډیشل کلینګ ملینګ نه منو. څه ایکشن اغستی شوی دی مونږ ته نه ده پته. خو هغه دی وایي چې دا مونږ سجن وجلې دی، نو دا دا مونږ ته دا ایکشن نه دی پکار. زه تاسو ته بیا بیا وایم چې مونږ دا غواړو چې کوئی هغه قاتل چې دی هغه دې نیولی شي او هغه دې عدالت ته راوړی شي. بیا د مونږ بیا به مطمئن یوږو په دې خبرو مونږ نه مت.
د خبری کانفرنس وروسته دوی د پېښور پریس کلب نه بهر یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان د میرعلي په یو پی سیمه کې وسله والو د تیر ګل په ورځ چې د فروری 28 وه د وی غیر سرکاري ادارې یا این جی او څلور کارمندان وژلي وي. د چارواکو په وینا وژل شو کارمندانو به په شمالي وزیرستان کې ښځو ته د دستکاری هنر خودو. په وژل شو کارمندانو کې دوه خویندې هم وی چې د بنو اوسیدونکي وي. زموږ همکار احمد الله د وژل شوي یوې نجلکۍ عائشی ورور محمد زاهد قریشي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دوی ته د دغه پیښې په اړه کله معلومات ورکړل شول. نوموړي په ځواب کې وویل
تقریباً چھ بجے ہونا پڑے اکچولی.
زاهد دراتویو چې تاسو کور کې څونه کسانې وې تاسو او دا دوه خويند چې دی واده شوی وې کنه
دی واجی ایسا سم چې ما دا و دوای دغه 4 مہینه بچی دو او مطلب دا رہے وړل مې سره دې نیر غوري نه غلی دې نه رہے وړل مې نه سره دا وړل مې دا په کې څه چې ما دو کنه دغه کاتو نی دا دې مړ شو کنه څه خوینه دې سلور پوتې شو.
تاسو چې ویل چې تاسو دغه خور چې کوم دا غې سلور میاشت لور و نو تاسو به ساتي
غوري نیر غوري
زاهد مور او پلار دی څنګه دی ځکه چې دا غي دوه لوريان دا غي او وجلې شولې نو
نور ما خپل نه دی حالا دا هیڅ پلا دا چې څه نه سره بیٹه ما یې دماغ می چار نه کوي خبره سي نه نه کوي او مېر خو نه په ګل شو نه غوږ دا خو یې چې مطلب دا چې ورو ده مشکاره بچي ودی دلې هغه لا په دماغ یې شو مطلب دا وی چې ورو ده اخو دا څنګه دی وړي کی څه کوي څه
دی خويندو د تعلیم څونه کړي او د کوم ارګنایزیشن سره دی کار کوو.
تعلیم خو دی تقریبا تر لسم تاسو او تباونی داریا تا که سره کار کوو روزانه دې تل کنا سبا وخت وقت دی مو زیدار کولا 10000 دی دا دی د تنهاوا او د چوای خو خپل غته وړل چې ما نو و دا خپل فلو سره لسی مدد کوو.
تاسو چې ویل چې سباون ان جی او سره دای کار کوي خو سباون ان جی او خدا وایي چې دای موږ سره کار نه کوي.
نږدې د درې وی دای چې انکاری شي دا سره کدا چې بیا څه دا ستې د ولست دی دا غي درې سره کار کولا دا چې دا ویون ستادي روزانه د تین سره د ګور ستاد زم دای د امر خونو دا او څه سره پتا کوي شي د څنګه دې دې نه کار کوي.
زاهد یو پښتنه دا کومه دی چې به کله کار ته تللی نو تاسو کور کې به مور پلار سره تاسو سره به فکر وو چې مطلب دی د یو زی ته زین او د غي د حفاظت فکر به وو د سره
ولا جی یو د حالات نه خبرې ده نه د بل حالات دا ورته دی مرا لکه دې نه دې څوم نه پرې داول نه ته دی او تاسو چې دا مې دا خري ورځو لکه دا مطلب دا د ونی سا دی ته تل هارو کې چې دا ورته دی نه 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 نسی او دې په خري ورځو مطلب دې نه خوې نه مړ شړلې
بنو پشان یو زی چې اغل تا څوک زړه نه خکې چې په زنانو کارونه وکي او تاسو لکه دا دوه خويندو ستا کار کوو وجه سو چې دې تاسو کار ته لګل شروع کړل
دې ډېر غریبات تا هیڅ کېر په کریا دا نور مې بوډا دا کمزورا دا غړی چار کای پر بار مې ستر په لوسه غړی چک جوړای نو باندې نه وروتل غړی نو سه غړی زخپل الکترونیک چار کاو مطلب دا مو هغه په دې کون نه ستر هغه سه مې پولیار دې مطلب دا نه نه سره دوه درې هرې کې یو غټه دا چار چیرې کېږي بل مې سم دې دا غو مې دې مې مشه حل کلا چې دا سکولینه نه پوي ای ته دغه دا کړی ځکه ته سلای ځکه دې خپل بچو نه ته غتا څنګه نه پلوشه شي دې هو دا نه سم یو
د دې پیښې وروسته د حکومت لخوا یا دغلته انتظامیه چې کومه د غي د خوا د سره څمرستي شوې دي یا د سباون ان جی او چې دغه د خوا د سره څمرستي شوې دي
څنګه شو کنه دې چې روانه غلل له تاسو لري ته هیڅ دی وروګینستا نیسو بار بار انی دی اول روغ لولو فیسبوک ولا روغ لانی را دی اول روغ لولو مطلب دا او دی او مطلب نی دی اول خرسی خو دی حکومت طرف نیسو سے کلا تے نی دی اول کی تصفیہ کڑی وا پارین ہلی دی چی روغ او سدی اندر تے کہ جی دی اعلان سے فہمی سن دی سی
حکومت چکم لگیا دے ددی قاتلانو دی نیول حوالے سر کم کوششونه کئ تاسو دا غینه مطمئن ی
مطمئن ہونے نہیں ہونا دکا جی گورا چ دا نس دا گلا دو ہلی ایک پوسینا زوی تو زوی موجود دی ہاری تڑائی کسی دے زوی تو زوی تلا کیوں نہ کہ جی دیما آرمی او دیما پلیس دا صحیح موجود سیکورٹی نظام موجود نہیں سڑک پہ ہورا مطلب دے دا سڑک کی نرے بنے دا صحیح وشتی دا بن گون او دا جی نہ لوڈل
په شمالي وزیرستان کې د وژل شو دوه خويندو ورور زاهد قریشي سره مو زمونږ د همکار احمد الله مرکه اوریده لیوې د می وروسته بیا هم د شمالي وزیرستان نه ریپورت لرو
دا مشال ریډیو ده
د شمالي وزیرستان د تحصیل شونه د تیر اتوار په مخام تختول شوی شپږو کسانو کورنۍ د حکومت نه د دغو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي د دوی په وینا کورنۍ له سخت زیات څخه تیریږي تر اوسه دغو کسانو د تختولو ذمہواری چا نه قبول کړي عمر وزیر په ریپورت جوړ کړي
د تیر اتوار یا یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شونه غوښو کسانو کورنۍ حکومت نا غوښتنه کړي چې د دوی غواښوي کسان د وسلوالو د منګولو څخه را خلاص کړي دوی وایي کورنۍ له سخت اذیت نه تیریږي د خپلو کسانو صحیح سلامت راتلو په تمه دي د پولیسو په وینا تحصیل شوا کې یک شنبه په ماښام وسلوالو لس کسان اغوا کړي ول چې څلور بازیاب شوي شپږلا هم د وسلوالو په منګولو کې دي په اغوا شوو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار همایون داوړ ایډوکیټ عتیق داوړ شهنشاه داوړ د شمالي وزیرستان میرامشاه صحت محکمې اهلکار مسعود رحمان ایبټ آباد اوسیدون کې انجینیر حمزه او میاوالی اوسیدون کې یاسر عباس شامل دي د اغوا شوي همایون داوړ لس کلن ماشوم لونګین مشال ریډیو ته وویل چې شپه ورځ د کور دروازه ته ناست وي د پلار دراتلو پته ماوی خواندې ورونه په ویر دی
پر سينار ته لوړوي بیا په اوسې چې کلر تلل به دې هغه شوي دی مش اور دې نه پریشان وي چې کی مې اور دې نه مې بابا نشتا مش ورونه خواندې ټوله ګټ تا کسي چې کا چرته مې بابا روښي ګټ چې څه کار اوټا کوي مش وی چې کا بابا مې ده خدای هم بابا نه مش ورونه خواندې دا ټوله په نمړې خړې نه سخړې مې خالي بابا په انتظار شوي چې بابا مې کلر سي او دل اس میں بابا سے اور ادنا لا پتہ شو دا درخواست کی دا اپیل کی تیمش بابا درخواست سی میر نہ رسیا نہ غڑی خوبا میں درخواست سی
پا غوا شو کسانو کے د صحت محکمہ اہلکار د میرم شاہ او سے دون کے مسعود رحمان هم شامل دے نن پ دے لڑکے د شمالی وزیرستان رختنون او ڈاکٹرانو او صحت محکمہ ٹولو کارکونانو د کار کولو بایکاٹ کڑے پ احتجاج دی او حکومت نا غوښتنه کړي چې اغوا شوی کسان زربازیاب کړي د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور او ډیپټی کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ غاپل نه دي مسلسل پلټه کې دي چې زر دغه کسان د وسلوالو د منګولو څخه را خلاص کړي په اغوا شو شپږو کسانو کې درې د میر علي خدی کلی یوې کورنۍ غړي دي نن په دې لړکې د خدی قبیله مشرانو او ځوانانو یو جرګه را بللې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د شمالي وزیرستان نه د ترې تم کړل شو کسانو په اړه تاسو ریپورت اوریده د لادرک کسانو د موندلو فعالین وایي د ورکو کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستاني پوځ د ویان تازه سرګندونو دوی خوشبینه کړې دي البته دوی وایي چې هله به باور د دوی زیات چې کله ورک کسان خوشی شي د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د فبروري په 23 په راولپنډي کې د بهرنۍ میډیا له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د لادرک کسانو مسله به ډیر سر حل شي په دې نږدې ورځو کې د لادرک کسانو نو موضوع پر ډیره شدت سره راپورته شوې ده حکومت هم وایي چې د ستونزه هواروي او په دې اړه یو قانون هم جوړوي د لادرکه کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پوز د خلکو پوره کول تورنوي خو پوز تل د الزامونه رد کړی دی عبدالحی کاکړ په ریپورت لري
په پاکستان کې له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې را روانه د لادراک کسانو د ستونزو په لړ کې کورنۍ او فعالین هغه مهال خوشبینه شول چې کله د فوج ویاند میجر جنرل بابر افتخار د فروری پر څلورویشتمه نیټه بهرنیو خبریالانو ته وویل چې دا مسله به زر حل سي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د شپږو زرو کسانو نمونه ترلاسه کړي ول چې پکې د ده په وینا د څلورو زرو مقدمې حل شوې او د پاتې نورو هغو به ډېر ژر هوارې سي. د فوج ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې نږدو ورځو کې په پاکستان کې د لادرکه کسانو د لټون لپاره فعاله سازمانونه او سیاسي ګوندونو دا موضوع په شدت سره راپورته کړې ده. په دې لړ کې د ورکو بلوڅانو شلو کورنیو د فروری له اولې بیا تر یوویشتمې نیټې پورې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و چې د حکومت لخوا د ستونزې د حلولو تر ډاډ وروسته ختم سو. نصرالله بلوڅ هم په دې احتجاج کې شامل و. نوموړي د فروری پر پنځویشتمه نیټه مشال ایډیټ وویل چې د فوج د ویان تازه څرګندونو خوشبینه کړی دی.
د فوج کې سی جی ترجمان کی طرف سے بیان ہے نہ کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جلد حل ہوگا.
د فوج د ویان لخوا بیان راتلل چې د لادرک کسان ستونز به ژر حل سي. نو موږ دا ګڼو چې په دې اړه د هیواد ادارې هم سنجیده دي. حکومت زموږ سره سنجیده مذاکرات کړي ول او اوس دا بیان هم راغلی دی. دا موږ یو ښه ګام ګڼو او خاص کو چې حکومت دې دا معافی اعلان وکړي او ټول لادرک کسان خوشی کړي. دا یو ښه موقع ده ځکه چې وفاقي حکومت او فوج پر دې مسله هم نظر دي.
د لادرک کسانو کورنۍ په دې اړه فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په لادرک کولو تورنوي خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي. د بلوچستان د اسلام آباد په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم ګډون لرلی. دا تور لګوي چې د 2000 کال فروری په میاشت کې امنیتي ادارو د دې ورور حسن او د ترزوی حزب الله لادرکه کړي ول. د فوج د ویان تازه څرګندونو حسیبه هم هیلمنه کړي ده.
یی جو مارا کیس اتا زیاده آی لایټ هو چکا ہے اور
اوس چې زمو مقدمه په زور سره راپورته شوی دا نو زما په فکر دا اول بار دی چې د ریاست یو کس ویلی چې په جبري توګه د لادرکه شو کسانو ستونزه به حل کیږي. یعنی دوی دا منی چې دا یو مسله ده. زه تمه کوم چې دا ستونزه به نه یوازې حل شي بلکې د تل لپاره به ختم شي. زه دا تمه هم کوم چې له دې سره به د لادرکه کسانو په موندلو او خوشی کېدو کې به تیزی راشي.
ان شاء الله اس عمل سے لوگوں کی بازیابی میں اور رہائی میں تیزی آئے گی.
د خلکو لادرکه کول د بشری حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه ستونزه بلل کېږي. په دې وخت کې زیاتره ورک کسان پښتانه، بلوچستان او سندیان دي. د بلوچستانو په زور د ورک کېدو سلسله د پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې هغه مهال شروع شو کله چې ځینې بلوچ ډلو له پاکستانه د جلا کېدو لپاره په ټیټه کچه ځای پر ځای تشدد وکړی. په سندیانو کې بلتون پالا یا د هغو خواخوږی لادرکه دي خو پښتانه بیا په 2003 کال کې د ترګری ضد شروع شوی جګړې پر مهال لادرکه شوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سازمان دی چې په 2003 کال کې له جوړېدو سره سمې د لادرکه پښتنو موضوع په شدت سره راپورته کړی ده. خو عوامي نشتل ګوند هم د فروری پر 22 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د موندلو په اړه مظاهره کړې وي. پی ټی ایم د لادرک کسانو په اړه یو ځانګړې څانګه جوړه کړې چې مشریه عالمزیب مسعود کوي. نوموړي د فروری په 25 نیټه مشال لري ټول چې د فوج د ویان لخوا دا ویل چې د ورکو کسانو ستونزه به زر حل شي دوی هیلمن کړي دي.
امید خوم دې زنه اوس خو بیر حل ات دی سیم ټایم موږ دغه وایو دوی به ځان راته پرو کوي. هم یعنی خلی بیانات په اتحاد لپاره بدغه چې چار نوی چې دوی کله هم داسې خبرې کړې دي اوس چې مسدا شایبه ختم کوو. یخ کال کې پټول زیاتې بیا به درک کول شوی هم دي. موږ سره په 2013 کې دوی دغه غو وکړلې واده وکړلې چې څه هم التا په یو کال کې ډیر خال کې هم را خلاص کو. خو بهر حال پټول زیات یا یغي کال کې دوی به ترکه هم کو. نو دغه رنګ بیا چې کار وی بیا خو موږ نه شوول چې دغه کې خالي خولي بیا خلفاز دي دغه خو دغه مقصد شو. خو بهر حال امید خو فل حال دی
د لادرک کسانو په اړه متضاد شمیرې ورکول کېږي. بلوچستان داوه کوي چې تر 15,000 زیات کسان ورکتي او عالمزیب مسعود بیا وایي چې د دوی د فهرست مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 3,800 کسان لادرک دي. خو په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن وایي چې له دوی سره 6,000 کسانو د لادرکۍ شکایتونه درج شوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ موریده په پوز باندې دا تورن دي چې خلک ورکړي خو پوز د الزامونه تل رد کړي دي. اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. کولیا سټوډیو ته راغلی دی مایک هغه ته سپارم تاسو ته د خبرنو لنډیز دروړي.
دا ناقانونه پیسو د سات نړیوال ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف پریکړه کړې چې پاکستان بعد د 2020 کال تر جون پورې په خپل ډیسک کې ساتي. دغه پاریس میشتې نړیوال ادارې د فروری پر 15 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل پاکستان وشتو مادو کې پر دریو په مکمله توګه عمل نه دی کړی. پاکستان د 2018 کال له جون راهیسې د ادارې د سار په خپل ډیسک کې دی. دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرم په پیښور کې په شمالي بلوچستان کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ. دا شمالي بلوچستان په امیر علي کې د فروری پر 2 او سوال د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانې وژلې وي. د بشری حقوقو کمیشن د حکومت غوښتنه وکړه چې په دې پیښې کې ککړو کسانو خلاف سخت کاروایی وشي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شوکت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان وکړ. شوکت محمود پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په هغه ښارونو کې به هم ټولې تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کورونا وبا له وجې بندیزونه لګول شوي دي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 2 کسان مړه شوي. په دې سره د مړو شمېره 2,800 ته رسېدلې. خو له دې ناروغۍ 15,200 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي باثباته او پرام د افغانستان د پاکستان په ګټه دي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړي چې د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د بارونو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ولیدل. او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي دي د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران په لور ملیشو پر تاسیسات وی هوایی بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت وی د فروری 15 بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په ځواب کې شوي.
کولای زو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراور اوریدونکو په دینی مایک هم مهم رپورټونه را سره دي. دا ورېدو لپاره را سره پاتې شي. اوس هم یو سیمایز رپورټ. افغان دولت پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی مذاکراتي ډله خبرې ځنډوي. د افغان دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لورې د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د دولت مذاکراتي هیئت به په روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګه تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وای دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي. صالح محمد صالح پی رپورټ لري.
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وای هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبر اسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمه ته وتلې دي. ډیر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ ته اولیت هم دا ده چې د جنگ ودرېږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسباندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ مذاکرې د 3 سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 10 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی وو. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوی ده، هغه مجلسونه چې شوی ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوی ده. اتهامونه شته دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربن موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربن ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
د صالح محمد صالح رپورټ مورده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د صوبایي اسمبلی غړي سامر بلور سواد کې خبرلن تویل چې د پاکستان پوز لخوا دغه بیان چې د وسلوالو ډلې ترجمان دوی ته تختیدل په ادارې لوی سوال دی. فوز که خپل باور خلکو باندې کلکول غواړي داسې پیښو مخنیوی دی په سختۍ سره وکړي. د سامر بلور خبري غونډې ته نیاز احمد خان ورغلو.
منګوره کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سمر بلور خبري غونډه کې ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ او د ترهګرو په ضد واضح موقف دی. کوم خلک چې ترهګرۍ کې ککړ دي او څوک کې مرسته کوي د هغوی په ضد د کارروایي غوښتنې کوي. دوی د یو سوال په ځواب کې وویل چې د پوز د بند نه د وسلوالو مهم غړی احسان الله احسان تختیدل په ادارو یو سوالیه نشان دی.
د آی ایس پی آر ترجمان خپل هر څه ومنل، بیا وویل چې موږ خلکو ته یو سزا ورکړه چې کوم ذمہ وار خلکو، خو دا چې کومه اداره ده په هغه باندې یو نشانیه سوال دی، اور اداره چې کومه ده چې هغه خپل کریډیبلټی خلکو کې گین کول غواړي، نو هغه ته پکار دی چې دسې لوی چې کوم واقع وي هغه باندې سټریکټسټ ایکشن واخلي.
سمر بلور زیاته کړه چې عوامي نېشنل ګوند د سواد په شمول ټوله سیمه کې د لادرکه خلکو بیرته راوستو برستي کوي او د هغوی لپاره اواز هم پورته کړي.
د دې تکلیف د دې د درد مونږه وکړو، نو مونږ ته اف کورس ایز ا پارټي ډیر افسوس وشو. مونږ ډیسایډ کړ چې مونږ پورا ملک کې ډیسټریکټ وایز احتجاج کړي دي، او دا احتجاج مونږ صرف د یو ځلی نه دی کړي، دا احتجاج به مونږ بیا هم کوو. مونږ بیا به هم کوو چې کله پورې دا چې کوم خاندانونه دي دیتا خپل چکم دا سوال دی هغه جواب ملاو نشي.
سمر بلور په داسې حال کې دغه بیان ورکړي چې د پاکستان فوز ویان میجر جنرال بابر ابتخار رسنو ته ویلي چې د وسلوالو ډلې ویان احسان الله احسان د پوز د بن څخه تختیدل او په دغه کې ککړ فوزي اهلکارو په ضد کارروي شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پښتانه لیکوالان وایي پښتنو ټولنې او کلتور کې میرمنو ته د سړو برابر حق نه دی ورکړل شوی، په کمه ورته کتل شوی دی او دا رجحان باید ختم شي. دوی د ریاست نه غوښتنه کوي چې د پښتنو نارینه ترڅنګ د پښتنو میرمنو حقونو ته دې هم پاملرنه وشي. د زیارت په ورځ په پېښور کې د پښتو نړیوالې مرکې یا سازمان یو غونډه جوړه کړې وه چې عنوان یې و پښتانه او پښتني کلتور. په دې کې لیکوالانو، کارپوهانو، ادیبانو او د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکو ګډون درلود. دغه غونډې ته زموږ همکار شبیر احمد جان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
دغه سمینار را جوړونکي ادبي سازمان
د پښتو نړیوال مرکې سکتر ډاکټر محمد ژړق مشال لیډو توای چې پښتنه ټولنه کې د عملی میدان علاوه په ادبی میدان کې هم د پښتنو زنانو حقونه او ستونزې مخه تر وړلو کې دوی لپاره مغرزولې شوې دي. نو غرض د دوی دا دی چې د زنانو ستونزو او حقونه زموږ خپل لیکوالان د سیړنو او لیکلو د لارې په ډاګه کړي.
زموږ ټولنه چې ده هغه یو قبایلي قومي پښتني ټولنه ده. موږ زوري وګڼله چې په دې حواله باندې زموږ چې کوم استادان دي، ډاکټران دي، پروفیسران دي، لیکوالان دي، هغوی ریسرچ وکړي، هغوی تحقیقي مقالې ولیکي د پښتنو میرمنو په حواله باندې چې زموږ په تاریخ په اوږدو کې ډیر جبر ډیر ظلم ورسره شوی. خو اوس دغه چونکه یوویشتمه پیړۍ ده، باید چې دغه موضوعاتو ته موږ پام وکړو او د دې لارې موږ کوشش دا کوو چې موږ نوی نسل په دې ټولنه کې ښځو ته میرمنو ته چې هغه د آبادۍ نیمه حصه ده، لا زیاته حصه ده، هغوی خپله بشپړه برخه ورکړي، بلکې یو منظم اک ورکړي.
دغه سیمینار کې برخه اخیستونکي قندې صافی وایي چې وړاندې پښتنو زنانو کم کردار وو هغه موجوده ټولنې په شا غورځولی دی او نور هم په ټولنیزه کچه د دوی کردار د محدوده کېدو هڅې روانې دي.
پخوا د پښتنو ټولنه کې د پښتنو ښځو دومره ډېر پابندیانې دومره ډېر هغه نه وو. موږ هغه وخت پښتني لیکوالانې لرلې، ادیبانې لرلې، هغوی خپل د مبارزه د قلم او د لیک لوست په ذریعه هم کوله او په د غزا په میدانونو کې هم ونډه اخیستله. خو د بده مرغه په دې وروستیو کې سل کالونه پس چې دا د پښتنو په ټولنه کې یو غلط دود خپرېدو لاړو چې ویل کېږي ښځه د ګور د یا د کور د داسې نورې ډېرې زیاتې ناخوالې دي او غلط رواجونه دي او غلطې خبرې دي چې د پښتنو ښځو په وړاندې کېږي او دغه خلک هغه خپل په ژوند کې عملي کوي. دا ګوره ښځې ته دومره پابندیانې په اسلام کې هم نشته، لکه اوس چې پښتنو ټولنه کې ورځ تر بلې ډېرېدلو ځي. په دې سیمینار کې اوس لکه نن موږ ګورو د ښځو نه ډېر سړیانو او سړیو ټولو چې کومې خبرې کوله خبرې ډېرې ښې وي، خو عمل پرې ډېر کم خلک کوي. دوی که خپل ځان سره یو یو خور یا خپله لور یو څوک راوړی وي دا به ډېر ښه وو.
بچا خان پوهنتون کې استاد لیکوال او سړنکار ډاکټر سہیل وای چې دا به د مرغه د نورو ټولنو په مقابله کې د پښتنو زنانو کردار علامتي پاتې دی او د جمود ښکار دی. تعلیم خډیر دی خو زنانه په عملی میدان کې د نشت برابر دی او چې کومه بهر راوځي هم نه ټولنه پرځت شي.
په یو وشتمه صدې کې هم مونږه د خزه د خور د لور په نوم ویلو شرمېږو، مونږ دغه نوم نشو ویلې. د خزو تعلیم روان دی، په هنتونونو هم کولاویږي. آیا د اغي ټولنې ته فائدہ شته؟ دا پښتنه ټولنه د پښتني خزه د پاره د کلچر په اړانه کې د اغي د پاره د شان یاد برابر احساس ورکول کې ډېر رسته ده. تاسو بل ورځ د وزیرستان واقعي وګورئ چې یو سلور تعلیم یافته جنکه اوجل شوي ته دلته پولیو ورکړي دا وجلې کیږي. تاسو وګورئ چې په زړه قبایلی سیمه کې پښتني استادان اغي وجل کیږي. نو دین تاسو څه اندازه لګولې؟ هغه دا ده چې د ریاست په دې کې چې کم کردار پکارو هغه نه دی، بیا باقي چې کم 50% کردار دی هغه زم خپل دی، هغه د پښتنو دی، هغه ما غنر واکې په سوچ
پیخور پوندون کې د جنډر سټډیز یا صنفي زده کړو څانګې استاد پروفیسور ډاکټر درویش افریدی وایي چې پښتنه ټولنه او کلتور کې د ښځو ستونزې ډېرې او کردار کم ځکه دی چې دلته ښځې ته د انسان نظر نه کیږي. خو دا سوچ اوس بدلول پکار دی.
اغه مقام د انسانیت مقام دی چې د خزه نه اغست دی او خزه یو انسان نه دی ګڼلې. خزه یې که انسان ګڼلې وي نو بیا اغه ټول حقونه چې سړی خپل ځان د پاره غواړي دا به بیا د خزه حق به منلې وي که دای د ځان برابر انسان ګڼلې وي. د وګړي ازادي او دویم چې کم دی د مواقع او برابرۍ مساوات دا دواړه خزه ته جنای کړی دی او د دې د لاندې بیا د خزه ټول حقونه په عمل شوي دي. په دې ټولنه کې
د پښتون نړیوال مرکه مشرانو په وینا دوی د ټولو پښتنو سړنکارو او لیکوالانو نه غوښتنه کړې ده چې په پښتنه ټولنه او کلتور کې خزو ته راپی غستونزو او دوی ته د حقونو ورکولو په موضوعاتو خ پراخه لیکل او سړنې د مقالو او مضامینو په شکل کې وکړي چې دوی ورته نه یوازې کتابي شکل ورکړي بلکې په دې کې په نښه شوي ستونزو هواري او دوی ته خپل حقونو ورکول لپاره به عملی ګامونه هم پورته کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مې مشال رادیو دا په میډیم ویو شپک سو یوش باندې پوکم یو وجه کی دن کی دورې دن کو سو رپورټونه نور هم را سره دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د سیالکوټ په یو حلقه تر سره شوې زمینی الیکشن لغوه کړی دی او د مارچ په 13مه بیا د زمینی ټاکنو امر ورکړ. بلخوا د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په کرم قبایلی ضلع کې هم بیا د زمینی ټاکنو کولو غوښتنه کړې ده. مولانا پرون په پیښور کې خبری غونډې ته ویل چې د 2013 کال په عامو ټول ټاکنو کې په منظم ډول درغلی شوی و، خو واکمن تحریک انصاف ګوند او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د انتخاباتو د ادارې 15 کسیزه کمیشن دا فیصله په دغه حلقه د مسلم لیگ نون د امیدواری سید نوشین افتخار په خواست اورولې ده، او دا په دې وجه چې د پروري په 19مه نیټه د ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې ګډوډي رامخیته شوې وو، او د ډزو په بیلابیلو پیښو کې دوه تنه وژلې شوي وو او درې نور جوبل شوي وو. او د مسلم لیگ نون مشرانو په واکمن تحریک انصاف تور پوری کړی وو چې په دغه ورځ یې د هغوی کارکنان د خپلو رایو ورکولو نه منع کړي وو. د پاکستان مسلم لیگ نون په شمول د پاکستان جمهوری تحریک نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې ستاینه کړې ده. د انتخاباتو کمیشن تر دې وړاندې د سیالکوټ په دغه حلقه د نتیجو اعلانول ځنډولی وو، خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا په دغه حلقه د هغوی د امیدوار د کامیابۍ اعلان شوی وو. د الیکشن کمیشن د دې فیصلې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل د قانون کارپوهانو او وفاقي وزیرانو ته امر ورکړی دی چې د سیالکوټ د ډسکا ان ای 15 او یایمی حلقې په اړه دی د الیکشن کمیشن دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. بلې خواته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی په ان ای 15 سلويختمی حلقه هم په زمینی ټاکنو کې درغلی شوې ده، او دغه غلطه دی هم بیا انتخابات ترسره شي.
داندی داندی ہے بار جس سطح پر بھی ہو ناقابل قبول ہے.
ٹگی کپہرا سطحوی د منلو وڑ ندا مونگ دا نتائج نمنو چې څوک هم ذمہوار وي نو هاوی دی خپل ذمہواری اومنی. الیکشن کمیشن دی په دې خپل دریض واضح کړی او په کورمه کې دی بیا د انتخاباتو اعلان وکي. مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان جمهوری تحریک په خپل دریض ولاړ دی، او د اعلان شوی پروګرام سره سم به د مارچ په 16مه نیټه د اسلام آباد په لور د حکومت د رانسکورولو لپاره لاریون ترسره کوي.
نه 2018 کا الیکشن تھا نه اس کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت ہے.
د 2013 انتخابات نه انتخابات وو او نه د هغې په نتیجه کې جوړ شوی حکومت دی، او نه حکومت په نظر راځي. چرته چې په نظر راځي نو هغه ریټ هم د دوی د هغه اصل مالکانو دی،
جہاں پر بھی ریٹ ہے ان کے آقاؤں کا.
خو پاکستان تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې د درغلۍ او ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي، او د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې هم په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د مرستي او ملاتړ کولو تورونه رد کړی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
وسمه یو بل رپورټ. چارواکي وایي د روان کال په مارچ میاشت کې د هغې پروژې پرانیسته کیږي چې لمخې به په پېښور کې اوسیدونکي د سفر د سهولت لپاره بایسیکل استعمالول شي. د چټک بسونو د انتظام ادارې ټرانس پېښور ویاند عمر خان مشال رادیو ته ویل چې د دوی د زو بایسیکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژې لپاره سایکلونه او د سایکلو د ودرولو سټینډونه تیار کړي او ځنو باندې کار روان دی. نوموړي وویل د سایکلو دغه سکیم لپاره به د زو کارت په ذریعه ممبرشپ لازمي وي او باید چې 2 اګینټو وروسته واپس کړل شي. د ښار اوسیدونکي دا یو غوره ګام بولي، خو وایي چې بیا به هم د خلکو ترجیح د سایکل پر ځای د بی آر ټي بسونه وي. ملیحه میرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور د چټک بسونو د تنظیم اداره ترانس پېښور وای زربه په خار کې د بایسیکلو یو داسې نظام شروع کړي چې تر مخه به د زدهکوونکو ترڅنګ عامو خلکو ته هم په خار کې دننه د سفر ښه سهولت برابر شي. د بی آر ټي بسونو د تنظیم ادارې ویان عمر خان د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د بسونو د سرویس پس د زو بایسیکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژه به په مارچ میاشت کې پیل شي، خو د پیل کره نیټه یې ونه ښودله. د نوموړي په خبره دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت لومړی پروژه ده.
360 سائیکلیں جو ہیں وہ تیار ہیں، انیشیلی جو 25 ڈاکنگ سیشن ہیں وہ بھی تیار ہیں، جو
درے سوا شپیت سائیکل تیاری دی پر لومڑی سر کی دو سائیکل دو درولو 25 تمزایونا یا ڈاکنگ سٹیشن تیاری دی، پاتی وہ دو تیاری پر آخری مرحلہ کی دی. دو زو بائی سائیکل شیئرنگ سسٹم لپارا با تاسو تا زو کارڈ خپل نزدی بی آر ٹی سٹیشن تا اڑل وی چرتن چبا تاسو ممبرشپ اخلی، اصلی شناختی کارڈ او ای سہولت سرا دے تصدیق کول با لازمی وی. دو نورو ٹولو ضروری معلوماتو دو اندراج او زمنگ دو موافقی لاسلی کول ورسته با تاسو دغه سائیکل استعمالول شي. په لومړی مرحله کې با په حیات آباد او پېښور یونیورسيټي کې د دې پیل کیږي. دا با په خاصه توګه د زدهکوونکو لپاره یو مثبت او صحتمند کار ثابت شي. د مارچ په اولنۍ یا دویمه هفته کې با د دې پروژې اغاز وشي، خو تاریخ اعلانول لا پاتې دي.
وزیر اعظم عمران خان د 2000 کال د اگست پر 14مه د بی آر ټي بسونو پروژې پرانیستو کړه. په چټک بس پروژا یا بی آر ٹی په 2018 کال کې کار شروع شوو. حکومت یې د تیارېدو لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت ورکړو، خو د تکنیکي او تعمیراتي نیمګړتیاو له وجې شاوخوا درې کاله وخت واخستو. په پېښور پوهنتون کې د سافټویر انجینرینګ یو زده کوونکی واحد الله حبیب چې پوهنتون ته د تګ راتګ لپاره د بی آر ټی بس استعمالوي، وایي چې بی آر ټی بسونو ورته ډېره ګټه رسولې، نو که د سایکل سکیم شروع هم شي دوی به بس خوښوي.
بار بار بی آر ټی استعمالوم که نه، نو اکثر دا سوچ کو چې د دې سیکل حساب سیستم به څنګه وي. یو سوچ خو د بایکونو په حق لمانه مونږ کړی دی، مونږ د فرینډس شو که نه، مونږ جاګینګ او دا واکینګ دا شیان کوو که نه. یو فائده خو مونږ دپاره دا ده چې مونږ به سایکل مورننګ کې چلو، نو د صحت خیال هم ورسره ساتلی کېږي. باقي بسونه چې دي ډېر ښه دي، مطلب مفید دي زمونږ دپاره. که ټیکسي والا سره مونږ خبرې کوو نو د هر چا مختلف ریټونه دي، مطلب 100,000 لانجې. اوس خو بی آر ټی بسونه دي، بس اوړه خجر په کم سټیشن چې ګوزېږي خپل خوښه ده. نو بسونه خو مونږ دپاره کار ډېر اسانه کړی دی. زمونږ ترجیح خو بس وي، کوم ورځ باندې باران نو سایکل موږ سره استعمال وی بیان شو. زمونږ یونیفورم وغیرہ موږ چولې نو که سایکل باندې ځین سبا خو په خبره کوم جوړې دي چې ټول هغه یونیفورم بدل غند کړی.
د بی آر ټی ویان عمر خان په خبره د بسونو په شان د سایکل سکیم سره د پېښور په ټرافیک کې د خوالي امکان شته. خو د پېښور یو بل اوسیدونکو او وکیل خان علي ګوهر دورانی وای د بی آر ټی بسونو پروژې باوجود په خار کې د ټرافیک رش کم شوی نه دی، نو نه غنی چې د سایکل سره به د ټرافیک پر راکمولو کې مرسته وشي. خو دا پروژه پیل دل یو خګام دی.
ټرافیک روانه کې څه کمی را نه چې کوم انیشل د ګورنمنت استیمیټ سو چې ټرافیک د لکم شي، خو اټس ویری سکسسفل، ځکه چې ډیر کامیاب روان دی. سایکلینګ اون د غي صاحب دی، ډیر ښه انیشیټیو ده. انیشیټیو ته په غلط نظر نه دی کتل، ځکه چې سټپ ښه ډایرکشن کې دی. خو د دې نه کو مونږ دا وایو چې ټرافیک باندې بس سر پریزی دغه خبره ټیک نه ده. او سټوډنټس فائدہ ته دین حاصلول شي پکارم ده. خو بیا هم هغه ده چې سایکلینګ په ځای به خلک همیشه هم بس پریفر کوي. سایکلینګ ته اسې هم دا تیر شوی لس پنځلس کاله کې رجحان ډیر زیات کم شوی دی. او سایکلینګ روټس هم د سې سچ نشته.
د زو سایکل رجسټریشن فیس 3000 روپۍ مقرر شوی. عمر خان وای په 2 غنټو کې باید سایکل واپس کړی شي. کله هغه زیات وخت واخستل شي نو دوی به اغلا غنی او دغه خلاف به قانوني کاروای کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO د خوست اوسیدونکو ځوانانو په ګډون د خار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشار او کلتوري میله پیل شو. د خوست خروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بانډارونه وتړونه هم کیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کینول شو نیالګیو ساتنه او پالنه ډیره شوې ده. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د پنځ شنبه پورز د خوست خار د ځوانانو په تفریح غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا ایستل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی مشال راډیو ته وویل:
تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنی هم خدا ری شروالی وزیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر و چې دا غونډې بشنه چې هدایت یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکي وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډۍ چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا من حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هم پلازمینې او جلادما رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای مهر سره هم شریکمه تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډېر نمونه یو ښایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سهولتونه دلته فراهم شي، حتی د موږ خویندې دپاره سهولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیالله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. نن ورځ هم خوستي ځوانانو د یوه ولسي اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول. ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکولی شي د خوست د متون ته په نیالګیو پوهي تر څو یو ښکلی خوست ولري.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډۍ باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابیا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.
د نجیب الله لوخیل رپورت موریدو د خبرونې پروسته شیبو کې د غزل نایت پاوست د سندرې تغښ شو.